سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم او دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانه وړي او بشری حقونه رعایت نکړي حکومت به پر رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري بلکې برابر چلند ورسره وکړي. د پنیا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا 140 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. دې مؤسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګه ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي. د پن د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبرونه ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په سلو کې 28.8 کمه شوې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د 2020 کال له جولای څخه د سږ کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اثارو لیږد هم په سلو کې 14 کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیون ډالر و خو سکال دا اندازه څه باندې 140 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. په تیر یو کال کې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم خورا ټیټ شوی دی. اوکراین پرون وویل د روسیې له لوري په 150 توغول شوو توغندیو کې 29 د دوی له لوري شاند شول او یو توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د اوکراین د پوځ پر اساس روسیې کروز توغندي له اوبو، ځمکې او هوا څخه وتوغول. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والي ریزالوژني وویل ټول هغه توغندي چې پر کیف وشتل شوي وو د دوی له لوري شاند کړل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدې ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو دوی اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه. خبرونه مواردل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر څرګندونو غبرګون وښود او ویل ایرانی مشران د لومړی ځان پر حقیقت وپوهوي او بیا دې په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي.
باید در استعمال الفاظ بسیار احتیاط صورت بگیره تا تنش بین دو کشور و دو ملت پیدا نشه و فضای سیاسی را مختل نسازه. و مشکل آب حل شدنی است و کدام مشکلی نیست که ما به تعهدات التزام نداشته باشیم.
ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ته په سفر کې ویلی چې د طالبانو حکومت د ایران حقابه ورکړي کنه نو ګیله دې نه کوي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو او د جمهوري نظام د نسکورېدو نږدې 2 کاله وروسته د هالند بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ناټو په ماموریت کې د خپل ونډې ارزونې راپور خپور کړی دی. یو راپور هم په دې اړه لرو چې وی بریتانیایي میشتي غیر انتفاعي مؤسسې داسې آنلاین نقشه چمتو کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په مستند ډول ښیي. په نورستان کې بزګرو ته تراکتورونه او نور کرنیز وسایل او ماشینونه ورکړل شوي،
ټکټرونه راکړل شو او نو ماشینونه راکړل شو. مخکې دغه زمانه وتلو کله بلچه سره و کله چا سره غوی به چا سره بلچه و.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، طالبانو د حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر سرګندونو غبرګونو خود وی ویل ایرانی مشران دی لومړی ځان پر حقیقت وپوهوي او بیا د په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي. تر دې وړاندې ایران د کمال خان بند د اوبو د پریښودو غوښتنه کړې وه چې د ځینو راپورونو پر اساس طالبانو د دغه بند اوبه خوشې کړي. ایران ویلي د کجکي بند اوبو د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کجکي ولسوالۍ ته واستوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایرانی چارواکي باید لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپله غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکي بند اوبه خوشي کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبر وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبري وکړي او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداري ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیلاونه کړي. ښاغلی رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام وکړي نو ایران به یې په وړاندې څه غبرګون وشي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې دوه لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلمند اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1315 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند معاهدې پر اساس افغانستان منلی چې په هر ثانیه کې ایران ته 25 متر مکعب اوبه پریږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې خلاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو ترمنځ په بحث کې ده فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنه عملي نشوې. د شاغل مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنه عملي نشوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شاغلی عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلې ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپله د ګټه اخیستنه پراخه کړه. اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتبار معاهده چیلنج کری او دوی هدف داده تر تو دیو بو پر سر لسره نوی بحث وشی او بیا دلتا یو دیو بو باندې فیصله وشی.
د طالبانو حکومت ویلی چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې کجکي بند ته د پلاوي د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشاره ویل شوي چې د دغه بند اوبه سلګونه کیلومتره لري تر ایرانه پورې نشي رسېدی او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تش دی.
اسمت ساروانو چې د طالبانو د حکومت د غبرګون په ارتباط چې د ایران د ولسمشر او ایراني چارواکو په اړه ښودلی و مکته جزئیات راکړل. په همدې رابطه باندې اسمت ساروان د اوبو د چارو د متخصص ډاکټر عبدالله هیواد سره هم مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې د 1415 لمریز کال معاهده د هلمند سیند د اوبو په برخه کې افغانستان څومره اوبو ته ژمن کړی چې باید ایران ته ورکړي.
افغانستان او ایران په 1915 کې کله چې مستشفقه او وایدا اغه تړون امضا کی د اوبو په ارتباط باندې هلمند د رود په ارتباط باندې اغه د 1340 میلیون متر مکعب چې په ثانیه کې 60 متر مکعب اوبه کیږي، په اصل کې 20 متر مکعب اوبه دي په ثانیه کې، خو 40 متر مکعب اوبه په هغه وخت کې د افغانستان پادشاه ظاهر شاه د همسایګي په حسن نیت په اساس هغوی ته 40 متر مکعب نور اوبه هم ورته ور وسپارل، چې دا جمعن سي 60 متر مکعب اوبه په ثانیه کې شي 1340 میلیون متر مکعب اوبه کیږي. او نور مرته مایده نه د مرغاب نه د هری رود او نه د هلمند اضافي اوبه په ارتباط باندې موږ دغه سر لرو د ایران سره. کوم اوبه چې ایران ته سرازر کیږي اغه 14.3 میلیارد متر مکعب اوبه دي، چې هغه تقریبا 14% د حقابه د اندازې څخه ډیر دي. مرغاب درو د څه چې ترکمنستان ته ځي او د ترکمنستان څخه بیا ایران ته ځي دغه 900 میلی متر مکعب اوبه په 1.3 ډالر باندې په دغه باندې خرڅي، په کویت باندې چې تقریبا څه کم 1.3 میلیارد ډالر کیږي، او دغه پیسې تقریبا 300 میلیون ډالر دوی همیشه د کرزي صاحب په وخت کې دوی د تروریزم په خاطر باندې وسلوالو جنګیالیو ته لکه طالبان او نور جنګیالیو ته دوی سپلای ورکولی شي د افغانستان جنګ ګرم وسی تر څو موږ د اوبو حساب د دوی سره ونه لرو.
ډاکټر صاحب، په مقابل کې ایران افغانستان ته څه امتیاز منلی دی؟
د موسی شفیق او د هوایدا په منځ کې سوي په هغه کې ټوله هغه مواد موارد هغه ټوله ذکر سوي دي، چې یعنی ترانزیت، هغه امکانات پانګونی، سرمایه گذاری او دوستی د افغانستان د ایران په منځ کې شته، هغه باشه بشپړ وساتل شي. متاسفانه شپې دي کې ایران په ټول موارد کې دوی سرغړونه کړې ده، او دا هغه کله چې یو موافقه کیږي توافقنامه لیکل کیږي که دا هغه یو مورد هم دغه څه سرغړونه وسي هغه مایده ملغا ده. او زه فکر نه کوم چې موږ د ایران سره هیڅ مایده ولرو په دې وخت کې، په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ هغه موارد چې دوی په دغه کې ذکر کړی وو په مایده کې هغه دوی په ځای کړی.
د هلمند سیند د اوبو اوسنی وضعیت څنګه دی؟ وچکالیو څومره اغیز کړی او آیا ایران ته په هره ثانیه کې تر 6 متر مکعب لږ اوبه اوس بهیږي؟
کله چې د دې مایدی امضا شوی و په 1915 کال کې د افغانستان د اوبو زیرمې 4.1 میلیارد متر مکعب اوبه موږ په کال کې موږ دغه درلودل، په اصطلاح باندې چارج درلودل، او د چارج سره بیا یو څه د افغانستان خلکو استفاده ځینې کول او څه طبیعي د افغانستان د خاورې څخه خارج راتلل، لکه ایران پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان او ازبکستان ته موږ دا اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو چې د افغانستان دېرش زره یخچال وه، د دېرش زره یخچالو څخه د دوه زره اووه سوه څه هم کم یخچال موږ ته را پاتې دي. یعنی امکان لري تر اوسه پورې دوه زره یخچال ورته پاتې، یعنې د دېرش زره یخچالو څخه چې هغه د اوبو اصلي زیرمې دي، چې مثلا دا رودونه جوړوي، دا پنځه درې حوضې جوړوي، او ورځ په ورځ باندې وچکالي په افغانستان کې هم ډېریږي. او موږ په هېڅ بین المللي دغه کې تړون کې موږ سهم نه یو چې موږ هلته یو تعهد مو کړی چې موږ همسایګانو ته به هرو مرو اوبه ورکوو. کله چې موږ اوبه لرو اول موږ استفاده ځینې کوو، او کله چې موږ استفاده یعنی زموږ څه اضافه پاتې شي هغه همسایګانو ته ورکوو. اوس موږ سخت خپله اوبو ته ضرورت لرو، په وچکالي کې روان یو، او افغانستان د یو لوی وچکالي سره مخامخ دی.
ډاکټر عبدالله هیواد د اوبو د چارو متخصص چې د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستۍ لانجو او تاویل ماویل په ارتباط باندې خپل وروستۍ تحلیل او نظر له موږ سره شریک.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یوې بریتانیا میشتې غیر انتفاعي موسسې داسې آنلاین نقشه چمتو کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په مستند ډول ښیي. دا لومړی ځل دی چې داسې یو آنلاین نقشه جوړیږي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په شفاف ډول پکې ښکاره کیږي. جزئیات له اسمت څاروانه اورو.
وی برتانیي مؤسسه د افغان ویتنس پروجکټ یا افغان شاهد په نوم پرون پنځشنبه یو آنلاین نقشه خپره کړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو تایید شوي سرغړونې مستندوي. دا آنلاین نقشه چې د امریکا له غیر انتفاعي سی څلور ای ډی اس مؤسسې سره په شریکه جوړه شوې د بشري حقونو د سرغړونو او نورو پیښو معلومات وړاندې کوي، لکه د پیښې نیټه او څرنګوالی، او یا هم د سرغړونې د عامل او قربانی نوم. دا نقشه خبریالانو، څیړونکو، پالیسي جوړونکو او عامو خلکو ته لار هواروي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د اندازې په اړه څرګند تصور ولري. په نقشه کې یو زرو درې سوه معلوماتي ټکي یا ډیټا پوینټونه ثبت شوي چې د دوه زره یوویشتم د اګست له اوولسمې وروسته شوي دي. په دې نقشه کې همداراز د ملکیانو، ژورنالیستانو او قومي لشکیو د ورځنیو حقونو د سرغړونو، او همداراز د ښځو د حقونو د خلاف ورزیو، اعتراضي خوځښتونو او د ترهګرو د حملو په اړه معلومات په مستند ډول وړاندې شوي دي. دا نقشه په منظم ډول تازه یا اپډیټ کیږي، او اوس څلور سوه پنځوس تصویري سندونه چې په هغو کې پر ملکیانو حملې، درې سوه پنځوس اعتراضي تصویري سندونه او پر شیعه و هزاره اقلیتونو څه باندې سل حملې شامل دي. که څه هم افغان شاهد هر ورځ د افغانستان پیشي څاري، خو یوازې هغه معلومات پکې شاملېږي چې پوره کره او تایید شوي وي. نو پر دې اساس ویل کېدای شي هغه معلومات چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه په دې نقشه کې موندل کېدای شي په سمندر کې له څاڅکي سره پرتله کېدای شي. د دې نقشې مسؤلان وایي دوی د معلوماتو په خپرولو کې له خورا احتیاطه کار اخلي، ځکه چې که ناتایید شوي معلومات خپره کړي د دوی پر باوري معلوماتو هم د خلکو اعتماد له منځه ځي. د افغان شاهد مسؤول ډیوډ اسبورن وای دا معلومات په دې هیله ثبتوي چې یو ورځ به د محاسبې میکانیزم سبب شي چې د قضیو عاملان عدالت را کې کاشل شي. په وروستیو میاشتو کې د افغان شاهد ټیم له افغان مؤسسو سره کار کوي چې د شفافو او کره تحقیقاتو لپاره د دوی وړتیا زیاته کړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو څخه د دوه کالونو په تیریدو سره د تعالان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ناټو په ماموریت کې د خپلې ونډې ارزونې راپور خپور کړ. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د هیلو او واقعیت ترمنځ په نوم د خپلې ونډې ارزونې په راپور کې ویلي دغه ماموریت په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدو په لار کې نه و. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دا څرګنده وه چې افغان امنیتي ځواکونه پخپله د امنیت د تامینولو توان نه لري، خو امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو یو اړخیزه پریکړه عملي کړه. د دغه وزارت په وینا د امریکا د دغه اقدام په پایله کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د ختمېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو لامل شو. په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو نږدې دوه کاله وروسته د هالند بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت کې د هیلو او حقیقت ترمنځ په نوم د خپل ونډې ارزونې راپور په خپرولو سره وویل د یاد ماموریت اصلي موخه دا وه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر ځان بسیا اداره رامنځته کړي څو وکولی شي د تل لپاره له طالبانو سره مقاومت وکړي، خو دا موخه ترلاسه نه شوه. د دې راپور په دوام کې ویل شوي چې دغه ماموریت په افغانستان کې خپلو موخو ته د رسېدو په لاره کې نه وه. د هالند بهرنیو چارو وزارت د ارزونې راپور له مخې په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت په موده کې ډېری سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې وې او داسې هېڅ سند شتون نه لري چې وښیي د دې ماموریت پر مهال د افغان وسله والو ځواکونو او پولیسو د پر ځان بسیاتوب یا مسلکیتوب په جوړښت کې ښه والی راغلی وي. د 2021 کال د نومبر په 10مه د لاتویا په پلازمېنه ریګه کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې چې افغانستان یې د اجنډا یوه برخه وه، د ناټو بهرنیو چارو وزیرانو له غړو هېوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د ناټو د 2 کلن ماموریت ګډه ارزونه وکړي. د هغه وخت د ناټو سرمنشي ینس سټولنبرګ ټینګار وکړ دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره موخې وټاکلې چې ښې پر مخ ولاړې.
د بریټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د بریټانیا پر مرستو د څار بنسټ د یوه چارواکي څرګندونې راخیستې چې د دې هیواد حکومت یې د افغانستان خلکو ته په شا کولو تورن کړی او ویلي دي بریټانیا له افغانستان سره خپلې مرستې راکمې کړې دي. د ورځپاڼې په ټوکو د بریټانیا د مرستو د اغیزو خپلواک کمیسیون ویلي تمه کېده چې بریټانیا به په 2023 او 2024 کلونو کې افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې 100 میلیونه پاونډ مرسته وکړي، په داسې حال کې چې په تیر کال کې 246 میلیونه پاونډ مرسته کړې وه. وړاندې په مطلب کې لولو د بریټانیا په مرستو کې ځکه کموالی راغلی دی چې یوه یې د مرستو بودیجه کمه شوې ده او بل دا چې د پیسو ډېر اندازه په دې هیواد کې د کډوالو د میشتېدو چارو ته ځانګړې شوې ده. د بریټانیا پر مرستو د څار یوه بنسټ په داسې حال کې د دې هیواد د مرستو د کمیدو خبره کوي چې له دې وړاندې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون ویلي وو چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه فدراسیون په یو راپور کې ویلي چې د بل هر وخت پرتله خراب اقتصاد او د خلکو عواید کم کړي دي او د پور اخیستلو اندازه د تیر پرتله شپږ چنده زیاته شوې ده. ایشاری ویو خبرونه بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې راخیستې دي چې پر طالبانو یې فشار راوړی چې د ایران د اوبو حق ورکړي. وړاندې لولو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د چهارشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې وویل ایران د طالبانو له حکومت څخه په جدي توګه تمه لري چې د هیرمند له سیند څخه چې په افغانستان کې د هلمند په نوم یادیږي او ایران ته بهیږي د ایران د اوبو حق ورکړي. عبداللهیان خبرداری ورکړ چې د افغانستان لخوا په دې کار کې پاتې راتلل به دوه اړخیزې اړیکې اغیزمنې کړي.
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د ښوونځیو ښوونکي په زده کوونکو شخصي کارونه کوي. د ښوونځیو زده کوونکي وایي که د ښوونکو خبره ونه مني او یا یې کار ونه کړي د ښوونځیو استادان ورته په امتحانو کې د ناکامېدو ګواښ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که یو لور ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلي، بل لور ته د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د ښوونځیو استادان زده کوونکي د تدریس پر مهال په خپلو شخصي کارونو ګماري. زاید الله او محمد ابراهیم چې د خپل ښوونځي موقعیت نه څرګندوي وایي که د استادانو خبره ونه مني او یا د هغوی کارونه ونه کړي نو په ازموینو کې د ناکامېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
شاګردان چې دي دا زیاتره استادان دي دوی بزان سره بوزي لونه پی کوي کړی کې یو شی بل شی پی کوي په دې باندې شاګردان چې دي زیاتره چې دي نه ورځي ځکه بیا هغه شاګرد سره کس تخلي چې ولې زما کار ته را نغلې دې باندې کله کس سره واخلي بیا تر اخره کې ازموینه کې چې دا به پاتې راولي.
هغه استادان زده کوونکو ته وایي چې مونږ سره لونه وکړي نو د لو په بدل کې مونږ تاسو نمرې درکاو. نو یو خدای چې دغه کار غیر قانوني کار دی او دا د زکونکو سره وستره جفا پدې د چې زکونکو دولس کاله مکتب د دې پر نه دي چې موږ څوک نمرې راکې غو دې زده کړې لپاره دي چې دوی د دوی نمرې ورکې د زکونکو دوی مختکوي په دې نمرو باندې زکونکو د درس نه د زده کړې نه لري پاتې کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسولین هم د زکونکو یاد ستونزمنی او وایي چې تازه یو شمېر زکونکو چې خونکو یې غنملو ته ګمارې دیول راګرځولې دي. د دې ریاست ویاند فرهاد احمد ستانګزی وایي پس د کوونکو شخصي کارکوونکو خوونکو سره به د قانون لمخې چلند وشي.
دا غز د کوونکو چې د خوونکو په وینا باندې تللی او پټوي کې کار کول او غنوم او لونه کول هغه ته توصیه شوله هغه ونه ولې شو هغه د چې سره د قانون په چوکاټ کې کوم اجرات کول په کار دا ور سره وشول اینده د بار ورته سره توصیه شوله.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو د پوهنې ریاست لوري په خونځو کې د یاد اقدام ستاینه کوي او زیاتوي چې د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو کې د هم د خونکو دا ډول چلند مخه ونیسي. دوه تنه ګل محمد او نورشاه وایي
زمونږ بچی به چې مکه مونږ ول ګل مکتب لا معلمانو بیا غلب لا ول ول یا بل کوم کار لا ول چې شه یو شه بل شه به کول بس صحیح بن روزل کده و سړی د خپل زوی مکتب ته لیږي او دا لاړ شي لو ته بوزینو دا غلط کار ده نو دا خو مکتب ته چې نه جنو اتمن نو دا سبق هم نشي ویل هغه نشي ټول توجه هم دی لو ته دي شین ته کې هغه مکتب ته نه کیږي بيخي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي بیا له زده کوونکو او د دوی له کورنۍ غواړي چې په ښوونځیو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس په ننګرهار اخوا نورستان ته ورشو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په نورستان کې د مخکښو بزګرانو یو شمېر شوراګانو ته ټراکتورونه د غنمو د لو وسایل او تریشلې ورکړي. اوس هم په نورستان کې کار کوي او نور شاخه کارونه د ښځو پر غاړه دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي د ولایت په ټیو کرنیزې ځمکې تنګې او لوړې ژورې دي. پکې غټې ټکټري او قلبې په اسانه کار نشي کولی نو دوی اړوندو مرستندویه ادارو څخه وغوښتل چې د نورستان د پټیو د جوړښت سره سمې ټکټري او وسایل د خانانو ته په واک کې ورکړي څو یې اوسنۍ ستونزې حل شي. د دوی په وینا چې د خوړو نړیوال پروګرامي غوښتنه ومنله او اوس مهال د مرکز پارون واما وانتویګل او کامدیش ولسوالۍ کې د بزګرانو شلو اتحادیو ته شل اراده ټکټري او د غنمو لو کولو او راټولولو سل ماشینونه ورکړل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان د بشل شو وسایتو او وسایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شل اراده تراکتوره او همدارنګه سل اراده د غنمو ریبلو او پاکولو وسایل لو دغه وسایل په نورستان کې د بزګرانو اتحادو ته توضیح کړل چې هر اتحادیه کې 500 نوال تر سل غوري بزګران وجود لري او دوی په ګډه باندې د دې نه استفاده کوي او په ګډه دغه وسایلو او دغه کوچنی تراکتورو ساتنه کوي. دغه ډېر ښه تراکتور دي مجهز دي دا یو قسم له د عنعنوي کرنې نه د عصري کرنې په لور باندې یو ګام دی.
ښاغلی افغان وایي پر شلو تراکتورو او د غنمو ریبلو او راټولولو په سلو ماشینونو ټولې 4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
شل دانې تراکتور او سل دانې د هارویسټر یو تراکتور قیمت 1,00,000 افغانۍ دی او یو هارویسټر د غنمو چې دی تقریبا 8,000 افغانۍ نو ټول 4 میلیونه افغانۍ لګښت په دې باندې راغلی. د ځمکې په قربه کولو کې د تخم د ضایعاتو نه مخنیوی شي همدارنګه د حاصل په اخیستلو کې به هم د حاصلاتو ضایعاتو کې تر ډېره حده مخنیوی وشي.
ځایي اوسیدونکي د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ورسره پر شو مرستو خوښ دي وایي پټي ډېر لوړې او ژورې لري کولبه پکې نه کیږي او دا اړولو لپاره نور وسایل هم په واک کې نه درلودل.